په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره یو چا وایي افغانستان د ښځو د بشري حقونو له بحران سره مخامخ دی. وچا په یو ټویټ کې ویلي چې د زده کړې له حق څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول نه یوازې دا چې بشري ناورین لا پسې زیاتوي، بلکې د تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ د لاسته راوړنو هڅې هم له خنډ سره مخ کوي. وچا له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو څخه برخمنې شي. او چا دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو له بندیز وروسته د متحده عربي اماراتو یو لوی سوداګر ژمنه کړې چې له سلو نجونو سره به مرسته وکړي چې دوبۍ ته ورشي او خپلې زده کړې بشپړې کړي. له ابوظبي خبرېدونکي انګریزي ژبې نېشنل ورځپاڼې د راپور له مخې خلف الحبتور چې د الحبتور ګروپ مشر هم دی ویلي چمتو دی چې له چارواکو سره د افغان محصلانو د ملاتړ لپاره له هر ډول سیاسي دریځ پرته کار وکړي. هغه ویلي چې په پوهنتونونو کې له زده کړو د محصلو نجونو بې برخې کول د افسوس او مایوسۍ وړ ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سیشن بی پورست د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امرسانی پورې بندې کړلې. د طالبانو پر دغه اقدام په کور دننه او بهر توند انتقادونه شوي دي. د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا د افغانستان په جنوب کې له کورنیو بې ځایه شو او نویو ستنو شوو کورنیو سره د مرستې په هدف د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنری سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په هغې خبر پاڼه کې چې جایکا په خپله ویب پاڼه کې خبره کړې ویل شوي چې د دغه تفاهم لیک له مخې 1,290,000,000 جاپاني ینه چې څه باندې 115,000,000 ډالره کېږي برابروي، او دا پیسې به په هغو سیمو کې د ژوند شرایطو د ښه کېدو پر پروژو ولګول شي چې دغه بې ځایه شوي پکې ځای په ځای شوي دي. تمه ده چې په دې اړه په کندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز او زابل ولایتونو کې یو شمېر پروژې په څلیرشتو میاشتو کې تطبیق شي. د خبر پاڼې له مخې ډیری داخلي بې ځایه شوي او افغانستان ته استنېدونکي کسان د کارونو د نشتوالي او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن په یو چاودنه کې پولیسو او خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې. د اسلام آباد پولیسو ویلي په یو هستوګنه سیمه کې په دې چاودنه کې چې په موټر کې د ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي، د دوی یو افسر پولیس وژل شوی او لږ تر لږه درې پولیس او اووه لارویان ټپیان شوي دي. پولیسو په یوه ټویټ کې ویلي چې د موټر چلوونکي هغه مهال چاودیدونکي مواد وچول چې یوې امنیتي پوستې سره د پولیسو د درېدو له امر څخه ډډه وکړه. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال گوهر مسید د پیخ لزای ازادي راډیو ته وویل
دلته دی ای جی اپریشن اسلام آباد په دې اړه میډیا سره خبرو کې وویل چې یو مشکوک داسې شکمن گاډی را روانو چې هغه کله د پولیس والو د پښتنې د تلاشۍ په غرض ورته ودرېدل، او په هغه گاډی کې ناست یو خزوه او یو نرو، او هغه نر سمدستي ځان د بم سره وورځولو. په هغه کې د پولیس تر مخې یو هغه ځواني مرګ او بل ور سره چې کم د پولیس والا تلاشۍ یا پښتنې ته ولاړو دا دوه کسان په موقع باندې مړه شوي دي او 15 کسان نور زخمیان دي.
د دغه برید مسؤلیت پاکستانی طالبانو چې له تېرې میاشتې راهیسې د پاکستان له حکومت سره اور بند پای ته ورسو په غاړه اخیستی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به نن د 1,608,000,000,000 بودیجې پر هغې لایحې رایه واخلي چې پکې د متحدو ایالتونو د پوځ پراخ مالي ملاتړ شوی دی. په دغه وړاندې شوې بودیجه کې له اوکراین سره پر بیړنیو مرستو سربیره د امریکا ټولو فدرالي ادارو ته اجازه ورکول کېږي چې د 2023 کال د سپتمبر تر دېرشمې پورې، یعنی د امریکا د مالي کال تر پایه، خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د وړاندې شوې بودیجې دغه لایحه د امریکا سنا جرګې چې دیموکراتان پرې کنټرول لري پرون تصویب کړې ده. دغه لایحه مخکې له دې چې قانوني بڼه خپره کړي د ولسمشر جو بایدن لخوا توشیح ته هم اړتیا لري. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. دغه راز د ازادي راډیو دا او ټول خبرونه د ویب پاڼې له لارې هم اوریدلی شئ.
و
وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر د تیرې ورځې له څرګندونو وروسته چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازو د تړل کېدو د پریکړې په دفاع کې د ځینو نورو دلایلو تر څنګ له خپلو کورونو لرې پلیلو کې د محصلو نجونو اوسېدل د شریعت خلاف یو عمل وباله. د لوړو زده کړو وزارت په ټول افغانستان کې د نجونو د لیلیو د تړلو پریکړه کړې ده. د ننګرهار یوه محصله وایي طالبان ولې پر افغان میرمنو او نجونو دومره زیات محدودیتونه وضع کوي؟ په دې اړه مو د ښځینه حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې.
دا یو وضعیت ته چې زمونږ نیمه ټولنه د فلجېدو خواته روانه ده.
د یو شمیر محصلینو له توندو غبرګونونو به هم خبر شه چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه ښودلې دي. د پېښور پوهنتون زده کوونکو هم پرون په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراضیه غونډه کړې وه چې د ښځو د پوهنتون پر زده کړو یې بندیز لګولی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر مولوی ندا محمد ندیم د تیرې ورځې له څرګندونو وروسته چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو د پریکړې په دفاع کې د ځینو نورو دلایلو تر څنګ له خپلو کورونو لرې پلیلو کې د محصلو نجونو اوسېدل د شریعت خلاف یو عمل وباله. د لوړو زده کړو وزارت په ټول افغانستان کې د نجونو د لیلیو د تړلو پریکړه کړې ده. د وزارت د نجونو په لیلیو کې له میشتو نجونو غوښتي چې خپلو کورونو ته لاړې شي. لبلې خو د ننګرهار پوهنتون د ته پوهنځي یوې محصلې ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو د دوی لیلیه تړلې او ښځینه محصلین یې کورونو ته لیږلي دي. جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پوهنتونونو کې چې د نجونو لیلیې لري له ښځینه محصلینو غوښتي چې له لیلیو ووځي. د خبره په کابل او ننګرهار کې یو شمېر نجونو محصلینو ازادي راډیو ته کړی وايي طالبانو ورته ویل چې پوهنتونونه یې تړل شوي او باید خپل کورونو ته ولاړ شي. په کابل کې د دې پوهنځي یوې محصلې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل یو ډیر شمیر محصلین خپل کورونو ته تللي او یو شمیر نور بیا د تلو په حال کې دي. حخوا د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد جا هاشمی هم ازادي راډیو ته ومنله چې لیلیو د نجونو د وستو لړۍ پیل شوي. هغه ازادي راډیو ته د دې موضوع په تایید یو لنډ پیغام کې لیکلي پوهنتونونه یې رخصت دي نو لیلیو کې څه کوي؟ طالبانو درې ورځې وړاندې ټول افغانستان کې خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته د نجونو پتلو بندیز ولګاوه او ویې ویل تر امر لسانی پورې نجونې پوهنتونونو ته نشي تلای. په ورته وخت کې د ننګرهار پوهنتون د دې پوهنځي یوې محصلې چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوی دوی لیلیه تړلې. نوموړې وایي په کومه ورځ چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو پریکړه وکړه دوی وغوښتل چې له لیلیې ووځي.
خو غیر له دې د تنور محصلین دي مثلا چې د بغلان ولایت کې دي، مزار کې دي، هرات کې دي، لکه داسې نور وردګو داسې تقریبا لاره ورته لري راځي نو بیا هغوی ونه شو کولای چې په هغه ماښام باندې حرکت وکړي. نو ځکه یې دا غوښتنه وکړه چې نن شپه به موږ لیلیه کې پاتې شو او سبا سهار به حرکت وکړو چې موږ په وخت باندې حداقل د ورځې
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم تیره شپه وویل انجونې ځکه پوهنتونونو ته د تو منه کړي چې د دوی لخوا وضع شوي شرایط نه و پوره کړي. هغه د حجاب نه مراعت د نجونو او هلکانو ګډ ټولګي لیلیو کې اوسېدل او بې له محرمه سفر د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو لاملونه وبلل. خو د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست د څرګندونو په اړه یو شمېر محصلین غبرګون ښایي. د کابل پوهنتون د طب پوهنځي او محصله چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي د ندا محمد خبرې نامعقوله بولي.
ای دلیل قناعت بخش بر محصله
دا دلیل زموږ محصلینو افغانانو او هغو کورنیو چې خپل اولادونه زده کړو ته لیږي د منلو نه دي. دوی یوازې غواړي خپل ځان ته قناعت ورکړي او د خلکو لپاره یو بیکاره دلیل وړاندې کوي او غواړي خلک په خپل همدې دلایلو مصروف وساتي چې حقیقت دا ډول نه دی.
یو بل محصله چې د هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د طالبانو د سرپرست وزیر دلایلو ته په اشاره وایي
باور وکړي ډېر دردونکې صحنه ده. وخت د اوسني وخت چې په موږ باندې تیریږي ډېر مو دردوي. خطر ده چې ته ټول پونځي دی را باندې وتړلې، مکتبونه دی را باندې وتړلې، ډیر غلط کار خو وسو وسو، او په زمن کې تر ولاړې شي تبابتوم را باندې بندې. خدای ته وګوره، خو مسلمان افغان طالب وروره، ته څنګه په ما باندې تبابت بندې؟ خاطر دا چې تخپل د یو مور سپې داستوي.
طالبانو داسې مال دنجونو پر مخ په هنتونونه وتړل چې لښپګم ټولګي پورته دنجونو خوانځي څه د پاتسه یو نیم کال وړاندې بند کړیو. تازه د ال ازهر پوهنتون رئیس د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو تړل غندلی او ترې وغوښتي چې په خپلې دې پرېکړې بیا غور وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو او منځنیو ښوونځیو او لیسو د دروازو له بندولو وروسته اوس په یو شمېر ولایتونو کې له هغو لیلو هم ښځینه محصلینې ایستلې چې پکې اوسېدې. په دې اړه زموږ همکار محمد قاطر پردیس د ښځینه حقونو له فعال شګوفه ان کاکل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې طالبان ولې پر افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتوي؟
هر افغان چې په دې حالت باندې جګرخونه کیږي، او دا یو وضعیت ته چې زمونږ نیمه ټولنه د فلجېدو خواته روانه ده، او زه ډېره خوشینم په دې باندې چې زمونږ خویندې او زمونږ نجونې چې په ډېر زحمت سره تر دې حده رسېدلې وي او دومره زحمتونه یې تیر کړي وو، هغه په اوبو لاهو شول او دوی د کور په دروازو کې بند شولې او نشي کولای چې د تعلیم او د تحصیل خواته لاړ شي. دا د ډېر جګرخونې ځای ده، او زه یوازې د خپل د طرف نه، د یو فعال د طرف نه، بلکې د یوې عادي ښځې په حیث باندې دې وضعیت ته ډېره اندېښمنه یم، او د دې عواقب هم ډېر خطرناک اوسېږي موږ لپاره.
د دغه وضعیت دوام څومره د تاسو لپاره ناهیلوونکی او څومره د اندېښنې وړ دی؟
دغه وضعیت چې ده، دا خو معلومدار خبره ده چې د ناهیلۍ خواته روان ده، خو بیا هم امارات اسلامي په یو نوي اعلامیه کې چې دوی نشر کړی ده، ویلي چې دا د دایم د پاره نه ده، او مونږه دغه وضعیت بیرته بدلو. خو څنګه چې ګورو د شپږم نه تر دولسم صنفونو د ټولګیو مکتبونه لا تر اوسه پورې هم بندي، او لا د یو کال یو نیم کال نه زیات شو چې دغه وعده دوی کړې و د مغاواله نه، او تر اوسه پورې هیڅ ورته کوم اقدام نه ده شوی. نو زه فکر کوم چې اوس هم شاید دا دوام وکړي، او دا زه دې لپاره ډېره ناهیلی یم، ځکه چې کله چې یو ښځه د تعلیم نه پاتې کیږي او د اسلامي حقوق ورته نه رسیږي. زه دا نور حقوق نه یادوم، مشخص په اسلامي حقوقو باندې بحث کوم، ځکه چې موږ په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او موږ هر څه غواړو د اسلام چوکاټ کې غواړو. نو کله چې یو ښځه د اسلامي حقوقو نه باخبره اوسیږي، هغه به خپل ټولنه ته خدمت وکړي، هغه به خپل اولاد ښه وروزي، اولاد چې ښه وروزل شي ټوله ټولنه تغیر کوي. مګر کله چې یو ښځه بی تعلیمه پاتې شي او هغه د خپل حقوقو نه خبره ونه اوسیږي، د خپل اولاد د حقوقو نه خبره نه اوسیږي، د خاوند د حقوقو نه خبره نه اوسیږي، نو دا ټولنه به ډیره یو داسې ټولنه اوسیږي چې حتی د 1400 کالو نه به مختم لاړ شي، مخکې د اسلام نه به ورسیږي. دا
طالبان ولې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې یا په ټوله کې د افغان میرمنو په وړاندې دغه ډول محدودیتونه وضع کوي؟
زه چې فکر کوم او څومره چې زه اګای لرم، زه فکر کوم چې در دې تر شا شاید نور اهداف وسیږي، هغه هم یوازې زمونږ د خپل د ملک داخلي نه او د نورو بهرنیو ملکونو اهداف په هم په دې ځای کې په دغه موضوع کې پلي کیږي. ځکه چې که دوی څومره دوی دلیل وایي چې جلکیانې باید په ایجاب باندې ملوث اوسېږي، او موږ تاسې وسکورو چې کله چې نجونې د پوهنتون نه رخصتېدو په حالت کې به وي ټولې مکمل د تور لباس سره، د تورو ټیکریو سره به راوتلې، او مونږه د حوال نه هم امدا غوښتنه درلودله. په مکتب کې ډیر یو خاص نظام روان و، په ښوونځیو کې دنجونو چې هلته آزاد سنگارو دا شیان لکه پور اروپایي ملکو کې چې وو، په غربي ټولنو کې چې وو، زمونږ په مکاتبو کې نه وو، زمونږ په ښوونځیو کې دا شیان نه وو. مونږه په هر مکتب کې یو خاص یو منظمه اداره درلودله چې ډیسپلین به وځه کوو، د نجونو د حجاب او د محدودیتونو چې اسلام وځه کړی دي، د دوی د ساتنه لپاره. نو دوی کچې اوویل چې حجاب مراد کې جنو حجاب مراد کې چوي ول سنفونه جدا شي سنفونه جدا شول هر کورس هر مکتب او هر شخصي اداره و د تعلیمي دولتي اداره و دا شیان و منل شول او همداسې د ننګرهار د پوهنتون محصلینو د طب پوهنتون محصلینو د خپل خويندو د پاره د فداکاري وکړل چې امتحان نه ووتل نو د دې نه زیاته قرباني به دوی هم ورنشي کړلای نو نه پیغام چې دلته بسی بیا هم په خاص توګه فکر کوم چې دلته نور اهداف شاید وسیږي
د خزینه حقونو فعال شګوفه کاکړ و
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي
د طالبانو د حکومت د لوړ وزده کړو د سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم د پونتونو د تړل کېدو په تړاو ورسته یو څرګندونه ته یو شمیر محصلینو توند خبرګونونه ښودلې دي دوی د لوړ وزده کړو د وزارت د سرپرست ورسته څرګندونې خوښنونکي بولیا وای ډېرې څرګندونې له افغاني کلتور او شریعت سره اړخ نه لګاو نوموړي په ورستۍ مرکه کې چې د افغانستان ملي تلویزیون سره تیر شپه کړي ویلي چې په د 1400 په تیرې دوه سره افغان جنو په پونتونو کې حجاب سم مرات نه کړو د دې ترڅنګ ځین نور موضوعات لامل شول چې د جنو په وړاندې د پونتونو د بندیدو پریکړه وشي جزئیات د خاطر پر دې سپره پورته
د افغان خزینه محصولونو پرمختو په هنتونونو د دروازو تړل کېدو ته د خبرګونونو دوام د خبرګونونو ورسته له هغې زور واخیست چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د په هنتونونو د تړل کېدو څلور عوامل په ډاګه کړ نو موږ د جمعې ورځ نا وخت د طالبانو تر کنټرول لاندې په ملي ټلویزیون کې د وی مارکیل لارې موبایل یو ستونزه دا و چې په مختلفو ولایتونو کې د اوناس ولایلي فعالوي او دوی بل یو ولایت نه بل ولایت ته په میاشتو سفر کاوه او هلته به وسیدلې پولاره به سفر به له محرمه کاوچه یو ستونزه وا دوهم ستونزه دا و چې کومې خزینه محصلینې چې په هنتونونو ته تګ راتګ کاوه هغه ته مهدایت پوره حجاب وو خو متاسفانه دا حجاب مراد نشو او بل ستونزه دا و چې په اکثره په هنتونونو کې د اختلاط یا ګډ نظام نو ختم شوی څلورم مشکل دا و چې اوسنۍ نصاب چې په هنتونونو دی تقریبا 1300 لري په دې کې دا سرشته هم وی چې هغه د اوناس طبقې د شان سره د دوی د عزت او وقار سره او د افغاني کلتور سره یې سر نه خوړه هغه زیاته کړی چې د طالبانو حکومت 14 میاشتې وخت ورکړی و ترڅو په دې برخه کې اصلاحات راشي خو د پوینه دا کار ونه شو خو د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست دغه څرګندونه ته بیا یو شمیر افغانو خزینه او محصولونو توند خبرګون خودلای په کابل کې د خصوصي په هنتون د محصولین چې نو غوړي د موجود حساسیت لامل نن پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
ډېر د خوشنۍ خبره ده حیران يم دوی د کوم دین څخه خبرې کوي ولې د اسلام سپیشل دین باندې تهمت جوړ دوی خبرې ټول د عقل سره هیڅ سمون نه لري دوی بس د علم دروازه غوړي باندې کړی فقط غوړي خلک له پخوا لکه پخوا په تیارې کې وساتي ځکه یو آگاه او باسواد ملت روشن فکر وي
دا یو ادعا ده نو وزیر صاحب د مهرباني وکي د خپل ادعا دي ثابته کی ادعا په حس اوریدلو باندې نه ثابته کیږي پات می هغه خپل مدارک او دلایل د اثبات وای زدي یو افغان خزي په حیث باندې دارا دوامه او د هغه خزي په حیث باندې چې مال ته څلور کاله په هنتون وسته ده یو کال می هم د سټاج درس ویلای ده او همداسې می نور زده کړې هم کړې دي په نور ژبه باندې هم بلادایم نه په کورسونو کې نه په هانتون کې او نه هم په منورو مرکزونو کې دا رقم څه جریان نه درلوده
د دغه محصولونو په خبره د اوسنی نظام مشران په اسلام ملنډي وهی د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت د 13 شنبې پورز نا وخت په یو مکتوب کې وویل چې د خزینه محصولونو پر مخ په هانتونونه تر دوهم امره پوري بنوي د طالبانو دغه پریکړه په نړیواله کچه هم توند خبرګونونه وخدل شول ان یو شمیر اسلامي هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالات بل ټولو لارو په ګټه اخیستو له افغانانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړې. بلینکن دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې خبرلاند ته وکړې او ویل د افغانستان په اړه له خپلو متحدانو سره لا سلا مشورې روانې دي. خو د اوس لپاره د امریکا تر ټولو لویه جګړه په افغانستان کې پای ته رسېدلې ده. د امید ظهیر مل پر پټ کې
سره لدی چې د افغانستان په اړه د امریکا په اوسنی سیاست په متحده ایالاتو کې د نننه او نړیواله کچنی وکشته. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د خپل اوسنی پالیسۍ ننګه کوي. انټونی بلینکن پرون خبریالانو ته وویل دوی له افغانانو سره په خپلو ژمنو ولاړ دي او له هرې ممکنې لارې او وسیلې به شوي تعهدات عملي کړي. بلینکن په ځانګړي ډول د هغو افغانانو د لاسنیوي خبره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې د متحده ایالاتو څخه په یو نه یو ډول ملاتړ کړی.
موږ د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. په تیرو شور کلونو کې په لومړي ځل د امریکایانو ټپیان او جسدونه په کیسو کې نه راوړل کیږي. له دوی وړاندې موږ یو سل شل زره کسان له افغانستان نه وبستل. کله چې موږ په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه خبرې کوو، که موږ تر اوسه افغانستان کې وای، زما له انده هغه ملاتړ چې اوس یې موږ کوو پیچلی کوو. موږ وړاندوینې اورېدې چې د افغانستان له پریښودو وروسته به د کډوالو سونامي راشي. تر اوسه دا کار نه دی شوی. موږ اورېدل چې ترهګري به زیاته شي. تر اوسه داسې نه دی شوي. برعکس، موږ وتوانېدو چې یو مهم ترهګر ظواهر له منځه یوسو.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې هم رد کړې چې ګنې متحده ایالاتو له خپلو شریکانو سره د افغانستان په اړه سلا مشورې درولي. هغه زیاته کړه نه یوازې دا چې مشورې کوي، بلکې د نشه یي توکو د ناورین سره د مبارزې لپاره د نړیوالو هڅو همغږي کولو باندې هم ډېر تمرکز کوي. د اوکراین د جګړې له پیل سره سم د افغانستان په اړه تحلیل دا و چې ګنې نور د امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره لومړیتوب نه دی. خو د امریکا په ګډون اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو دا خبره رد کړې. مګر د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د طالبانو لخوا پر افغان جنو خوځ لګول کې دونکو محدودیتونو ته پکاتو دا خبره په زلونو تکرار کړي چې افغانان یوازې پری خودل شوې دي. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته امریکا له طالبانو سره د تفاهم او خبرو لارې د سنځو په حل ټینګار کړي. خو تر خوې څو ځل د بی پیلوټ الوتکو لارې د افغانستان دره عملیات هم کړي. لدی د جون په یو دیرشمه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل د یادونه دي چې د طالبانو غوسه یې راوپارول. خو امریکا د دې ډول عملیاتو په دوام ټینګار وکړ. د امریکا متحده ایالاتو دا خبره هم کړي چې په افغانستان کې بل تر هغه د زپل لپاره خپل وړتیا خوندي وساتي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري د پېښور پونتون مسلینو پرون په افغانستان کې طالبانو د حکومت د هغې پریکړې پر ضد اعتراضیا غونډه کړې و چې د ښځو پر لوړو زده کړو یې بندیز لګولی دی. دغه اعتراضیا غونډه د پښتون سټوډنټس فدرېشن لخوا تنظیم شوې او پکې د پېښور پونتون افغان مسلینو هم ګډون کړی و. نور حال باید ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال عظمت علي شاه په دې رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د جنکو پزدکلو د بندیز پر ضد پښتون سټوډنټ فیډریشن د دسمبر په 22مه په پیښور پوهنتون کې احتجاجي لاریون وکړو چې پکې د یاد پوهنتون افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. افغانستان کې د طالبانو حکومت ټولو شخصي او سرکاري پوهنتونونو ته د ښځو پزدکلو تر امر ثانی پورې د بندیز هدایات جاری کړي دي. د طالبانو دا نوی فرمان په نړیواله کچه غندلې شوې دي. لاریون کې شریک افغان زده کوونکی سلیم احمد مشال ریډیو ته وویل چې په دې امر نه یوازې د افغانستان عام اولس بلکې د افغان حکومتي ځینې چارواکي هم خوشاله نه دي.
کوم په اسلامي نړۍ کې ټول ګورو آل او د ورډ ګورو په هغه کې د نجونو په تعلیم باندې سلیشتا یوازې نه افغانستان دی چې هغه په نجونو باندې تعلیم باندې کړ. زه د خپل هغه محترم طالب مقام څخه دا هیله کوم چې ته د افغان نجونو تعلیم په کم بیس باندې که د افغان نجونو د خوا خامیانې وي نو هغه خامیانې ولا ختمې کا. خامیانې په هر هیواد کې شته، باید هغه هیواد نه خامیانې ختم شي، دا نه چې هغه هیواد دی بند شي.
مظاهره کې شریک د پیښور پوهنتون افغان زده کوونکی محمد رؤوف مشال ریډیو ته وویل چې لس زده کړو منکړی شوی افغان زده کوونکی په ذهني فشار کې دي، باید چې د طالبان حکومت د زنانه زده کوونکو لپاره یو تګلاره وټاکي.
اغل ته چکم زمونږ افغان زده کوونکی دغه سره مونږ په تماس کې، هغه ډېر ذهني دباو کې دي نن سبا، ځکه چې هغه وایي چې مونږ دومره خوړې کړې دي، مهنتونه کړې دي، مونږ هر څه اوس دا له حقیقي نو هغه ډېر سچویشن دغه خراب دی. نو مونږ غواړو چې څو نظر کې دل شي، زر نظر کې دل شي دا پریکړه طالبان واخلي.
طالبانو د خپل واکمنۍ په پیل کې جمنې کړې وي چې د 2023 کال په پسرلی کې خونځې بیا پرانیزي، خو لا هم سکولونه نه دي پرانستې شوې. طالبانو سواری ویلي دي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه د یو شری چوکاټ په جوړولو کار کوي، خو د دې چوکاټ په اړه معلومات او تفصیل یې تر اوسه نه دي څرګند کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په انټرنیټ پاڼه کې مو هم اوریدلای شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې له 1500 زلزله ځپلو او د نورو طبي پیښو له امله زیانمن شو کورنیو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د نغدو پیسو مرستې وشوې. هرې کورنۍ ته 15000 افغانۍ ورکړل شوې دي. پر هغو کسانو چې دغه مرستې ویشل شوي خوښ دي، خو وایي چې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. نور په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې ریاست د مطبوعاتو مسؤول عالمزیر زاهد ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې وړاندې د کونړ نورګل ولسوالۍ اړوند مزار دره کې زلزلې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي وو، چې دوی هغه مهال هم ورسره یو څه مرسته کړې وه او دا د تېره ورځې بیا په سلګونو کورنیو سره نقدي کومک وکړ.
ولسوالۍ کې زلزله وه، نو د سرې میاشتې لخوا یې سروې ترسره شوې وه او اوس 1500 کورنیو ته ولس زره افغانۍ د سرې میاشتې لخوا نه توزیع شوې. جمله 1,05,000 افغانۍ کېږي چې د سرې میاشتې لخوا نه توزیع شوې.
دوه تنه چې یاد مرسته یې ترلاسه کړي خوښ دي، خو وایي زلزلې ورته ګڼ زیانونه اړولي او باید چې ورسره لا زیاتې مرستې وشي.
ل
دې نقدي مرستې څو ورځې وړاندې په همدې سیمه کې اتیا زلزله ځپلو کورنیو ته د ډنمارک د کډوالو شورا لخوا د نوي ښارګوټي د بنسټ ډبره کېښودل شوه، چې هر کور ته درې د هستوګنې کوټې او نورې اسانتیاوې برابرېږي، چې په هر کوربه 2,15,000 افغانۍ لګښت راشي او په دریو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي.
تاسو لا پیغامونو
بل زما پیغام دا دی د ټول افغانستان علما او ته چې موږ د یو ډاکټر نه انجینر نو تر څو بل ملک ته اچاجي د ټول مجاهدینو سمودای له ده چې د پنتونو د ستو سره چې کوم شزه خو نه تانګ لري نه توپ نه تیار پرېږدي تعلیم وکړي تحصیل وکړي، نو چې کوم وخت یې ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې چې توا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرده راپورته شي ورور و تعلیم ته خپل بچان دغه د دې ذمه سبا تر دې نورې سختې مسته وروره پخواني مجاهدین نشته دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا دغه وسلام.
السلام علیکم، زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه اړیکې ګرانه. موږ د طالبانو مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه مسجد کارکوونکي او ساتونکي او دغه د اوزو مشران چې دي دا ډېر په خیانت کې روان دي. دلته مسجد راغلی وه د کنټینر تر شاخوا باندې تر د پیاز په ټلیفون نهشته کېدله، د هغه د دې سره چې ناست ولاړه وه خلک نهشته کېدله، نه د خوار څه پوښتنه وه، نه د مسکین څه پوښتنه وه، او نه په کورو کلي او نه په مسجد کې پوښتنه وه. ما دغه ځای ارمان دی چې د شل کاله پر دا ځای باندې جنګېدله او ځغستله او د خدای او د رسولو د پلان په نامه وه. اوس چې ځای د پیسو ځای د ډالر سوه د دې مسلمانۍ پخوا هغه د ښکاره سوله چې مسلمانۍ خیګر سره مطلق نه شته. نور نه خپل خیانت په دې سره ورسره دی. زه غواړم د طالبانو مشرانو د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک پر د وظیفو باندې نه دري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي اوریدونکو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا وایي افغانستان د ښځو د بشري حقونو له بحران سره مخامخ دی. او چا په یوه ټویټ کې ویلي چې د زده کړې له حق څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول نه یوازې دا چې بشري ناورین لا پسې زیاتوي، بلکې د تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ د لاسته راوړنو هڅې هم له خنډ سره مخامخ کوي. او چا له دې مخکې پرون په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو څخه برخمنې شي. او چا دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو له بندیز وروسته د متحده عربي اماراتو یوه لوی سوداګر ژمنه کړې چې له سلو نجونو سره به مرسته وکړي چې دوبۍ ته ورشي او خپلې زده کړې بشپړې کړي. له ابوظبي خبرېدونکو انګریزي ژبې نېشنل ورځپاڼې د راپور له مخې خلف الحبتور چې د الحبتور ګروپ مشر هم دی ویلي چمتو دی له چارواکو سره د افغان محصلانو د ملاتړ لپاره له هر ډول سیاسي دریس پرته انکار وکړي. هغه ویلي په پوهنتونونو کې له زده کړو د محصلو نجونو بې برخې کول د افسوس او مایوسۍ وړ خبره ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سیشنبې په ورځ د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امرسانی پورې بندې کړلې. د طالبانو پر دغه اقدام په کور دننه او بهر تند انتقادونه شوي دي. د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا د افغانستان په جنوب کې له کورنیو بې ځایه شوو او نویو ستنه شوو کورنیو سره د مرستې په هدف د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په هغې خبر پاڼه کې چې جایکا په خپله ویب پاڼه کې خپره کړې ویل شوي چې د دغه تفاهم لیک له مخې 1,290,000,000 جاپاني، یعنی چې څه باندې 145,000,000 ډالر کېږي، برابروي. او دا پیسې به په هغو سیمو کې د ژوند د شرایطو د ښه کېدو پر پروژو ولګول شي چې دغه بې ځایه شوي پکې ځای په ځای شوي دي. تمه ده چې په دې اړه په کندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز او زابل ولایتونو کې یو شمېر پروژې په 3 میاشتو کې تطبیق شي. د خبر پاڼې له مخې ډیری داخلي بې ځایه شوي او افغانستان ته ستنېدونکي کسان د کارونو د نشتوالي او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن په یو ځانمرګي برید کې پولیسو او خلکو ته مرګ ژوبلا وخته. د اسلام آباد پولیسو ویلي په یو هستوګ نسیمه کې په دې چاودنه کې چې په موټر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو له عمل رامنځته شوي دي، دوی یو افسر پولیس وژل شوی او لږ تر لږه 3 پولیس او 2 لاروین ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو اخیستی دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به نن د 1,608,000,000,000 بودیجې پر هغې لایحې رایه واخلي چې پکې د متحدو ایالتونو د پوز پراخ مالی ملاتړ شوی دی. په دغه وړاندې شوې بودیجه کې له اوکراین سره پر بیړنیو مرستو سربیره د امریکا ټولو فدرالي ادارو ته اجازه ورکول کیږي چې د 2023 کال د سپتمبر تر 1 پورې، یعنې د امریکا د مالی کال تر پایه، خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د وړاندې شوې بودیجې دغه لایحه د امریکا سنا جرګې چې ډیموکراټان پرې کنټرول لري پرون تصیب کړی و. دغه لایحه هم مخکې له دې چې قانوني بڼه خپله کړي د ولسمشر جو بایدن له لوري توشیح ته اړتیا لري.
آزادي او اوریدونکي
د آزادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د ازادۍ رادیو د اف ام او منځنۍ چپو په بندیدو هم چې طالبانو دا اقدام کړی جوړه خواشینی خو دلته دوی له طالبانو غوښتي چې بیرته د ازادۍ رادیو اف ام او منځنۍ سپی ورته فعال وساتي. باید وایم چې ازادۍ رادیو اوس هم 12 ساعته د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه په افغانستان کې په لانډو چپو د لاسرسي وړ دي. د غراز په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه دوام لري. دا پیغامونه لرو د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د بشري حقوقو فعال شبنم صالحی سره مرکه هم لرو. له شبنم صالحی سره دا موضوع څېړل شوی چې دا مهال په افغانستان کې د درو وهلو او نورو تعزیري سزاګانو عملي کېدو ته له حقوقي پلوه شرایط څومره برابر دي. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زل عالمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کیم. سکال زمنګ منطقي مکمل هلمند بیا په تیر د منګ سیمه ګرمسیل ولسوالۍ ډیر ښه پومبه حاصلات ورکړي دي، خو له بدبختانه سی بازار نه لري. یعنی ورستر بلې بازار به ساري توګبانی کتر روان ده او بزګرانو ته شی نه جوړوي. منګ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو څخه د خواهش او هیله لرو چې د خارج هوادو سره قراردادونه وکي او دغه پومبه ور خلاص کړي چې موږ ته یو څه نرخونه پورته شي او موږ ته د خپل حاصلات یو شی جوړ کړي. دغه مشکل نه یوازې د ګرمسیل ولسوالۍ ده، بلکې د هلمند په هر ساحه کې چې پومبه کرل شوی ټول بزګران دا شکایت لري. نو دا خواهش مده چې دا پیغام تاسو موږ ته نشر کړئ. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخب اللہ حسن خان میجمہ نو زب اللہ ولایت خیکبان ولسوالی څخه دلته سکین مرست راځي او ټول پر وایستو یا په نور دغه باندې لاره سي غریبان ته نه رسیږي. نو دا یلم د سید ازما خبر ټول بړپل خلکو ته ورسویږي او بل څه دی او موږ له ټلیفون شان سره په دغه کې ستوند کیو. نو ټلیفون کار کوي یو شیم کار نه کوي، اته ډیر په مشکلاتو کې سره او سرکونه دا کم خرابات د سی بي خمیاله ده. نو ټول سرکړای کړای دی ورور سم مرزا مو سي د اچا مرزا په سم نه رسیدلې. نو زه کوم ژ د لړپل خلکو څخه موږ د هله لرو چې از موږ ستونزې را حل کړي. نو څخه دی ودرې د سرک سره برابر سره سمې کې اده کوم نمبر قدرت کنه لري دغه خبره اورول سي. نو دا یلم د باید ټول ته ورسیږي. نو ازادي له کارکون څخه یو جهان مننه. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ما د پاکستان او د اسلامي امارات څخه یو ارزو ده چې باید ډیر د نړیوالو و پالیسی ته پام وکړي. نړیوال دا پالیسی لري دلته په افغانستان کې مات سوله. نو اوس غواړي چې دوا اسلامي دولتونه په جنگ سره بوخت کې او یو د بل سره یو جنگوي. پاکستان د هم مسلمانان دي، شکر دی الحمدلله. ششه علما پکښستا، ششه طالبان پکښستا، غټي غټي مدرسې پکښستا. زما د دې دواړو څخه دا ارزو ده چې جنجال مسره کوي، جنگونه مسره کوي. تاسو دواړه اسلامي دولتونه یاست، تاسو یو د بل سره داسې څه مکوي چې هغه یو د بل پر ضد باندې وي. دواړو ته مې دا خواهش دی. بل خبره دا چې اروپایي ټولنې داسې یو دغه د شمشاد تلویزیون لارې چې نقل شوی ده، بل د شمشاد تلویزیون پر رسنۍ کې خبره شوی ویډیو ده چې ویلي دي چې پاکستان دی نور د افغانستان د ډیورنډ کرښه ورکړي. نو دا د دوی و جنگ کولو یا د دوی و جنجال ته د لمنې شورولو یو لار ده.
ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. باد له سلامه. ورور منګه دغه د پاسپورت مشکلات لرو. نو پنځه میاشتې مخکې ما ورته سبتنام کړی دی او هیڅ لمبر موږ ته نه راکوي. موږ زیاتره مریضان هم لرو. نو دغه پاسپورټ چې سړی اخلي خو د مشکل د وجې نه اخلي. نو دوه دا فکر کوي چې دا ټول خلک وزي او وطن پریدي، نو مجبور مکلف دي چې پریدي، چې نه کار شته نه روزګار شته او نه وطن کې دي کوم دی آبادۍ کار روان دی او نه دی کمبل کار روزګار روان دی، هر څه په ټپه باندې ولاړ دی. موږ څه وکړو که دو دغسې حالات شروع کړي لکه دا اوس مریض به مري او روح خو به یو څه مقامت وکړي، خو دا مریضان چې کوم تکلیفات لري دلته خو دي چې علاج هم نه کېږي. په ننګرهار کې د یو د اکبر په نامه باندې د پښتورګو ډاکټر و چې دا هم په دغه سکوت کې هغه هم وطن پرېښودلو، نو ډېر مشکلاتو سره موږ مخ یو. د لوړپوړو چارواکو نه موږ دا هیله ده چې موږ ته دغه د پاسپورټ کار د طالبانو هغه مسول کسان باید چې موږ ته د اسناد وسپاري که پاسپورټونه، او که وی نه سپاري موږ به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو، نور به مو سره مخ شو. نو دو څه غواړي په دغه پاسپورټ باندې دو موږ ته کومه اجازه او کوم هغه موږ ته راکوي ده طالبان؟ موږ نه پوهیږو. نو ډېرې ادارو ته ودرېدلو، دروازې مو ور وټکولې، څوک هم غږ نه اوري. که بیا چیرته د دې ملک اوسیدونکي نه یو، دې ملک کې نه غواړي چې موږ واوسیږو، نو بس بیا د خپل دغه کمی تذکرې چې لرو د هویت دا دې موالې نور هم دې وشړي، چې داسې یو ملک ته موږ لاړ شو چې موږ ته خو هغه یو زمینه مساعد دی، یو کار او روزګار د ژوند ټول څه په سرحدو باندې، څه ایران ته روان دي، څه ترکیه ته روان دي، دغه د افغانستان سرمایه ټوله دو په بربادۍ او په تخریب باندې روانه کړې ده. ورور ټول خلک د مشکلاتو سره دو مخ کړي دي چې نه شي کولی یو کار، ولې د خلکو د مشکلاتو جوړوي؟ دا د نیمروز سرحدات وګوره، دا د پاکستان وګورئ، یو مشکلات یې اچولي دي چې هېڅ د منلو او د زغمل وړ نه دي. نو که دو ته دې دامه ورکي، هغه کوم نفر چې باسواده کوم دانه په ملک پاتې ده، دو به هم زه په خپله مخه باندې وطن به دو ته ور پاتې شي، وطن به داسې حالات ته دو ورسوي چې تاسو په الله یقین وکړئ چې بیا به په عمرو عمرو باندې هم زه ته رانه شي، اوس هم نور د هېواد د تباه کېدو په حال کې ده.
زما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته ورسیږي. ورور جان، دغه زما خبرې د لوړو مقامات پورې ورسوه چې یوه روپۍ یو کاروبار په ټوله وطن کې نشته. زه د بنتي امر یم، د میوند ولسوالۍ د بنتي امر یم. نو دغه دی ورور جان چې د یوې روپۍ مزدوري نشته، دا د لوړو مقامات دا دغه وکړي چې موږ یو کاروبار پیدا کړي، تاریخ کمرا باندې بند کړه، وکو کومه خوا کومې خوا ته مخ ونیسو. وروره، نه خواریسته نه یوه دندسته، بچانو په غاړه کې لوېدلي دي، اریان پاریان څه وکړو؟ وروره،
سلام احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. بعد د سلام نه، زما د افغانستان اسلامي اماراتونه او د ډبلیو اف پی مؤسسې نه دا غوښتنه ده چې د هغو خلکو غم وخوري چې کوم خلک د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته کډول شوي دي، او هغو ته خپل حق ورسي، ځکه چې کوم یو خپل ځای نه شتلی دي بل ولسوالۍ ته، هم هلته څوک حق نه ورکوي ولا او نه لیکي او نه زمونږ دي نه څوک ورته کار ورکوي، او راغې سخت ژمی ډېر غټ ستونزه کې مواجه دي. باید چې د دې غم وخوړل شي او د افغانستان اسلامي امارات دا غم وخوري.
السلام علیکم، زما مدانی لبندی سردی د غزین ولایت خبرې کوم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. باد له سلامه دایله لرم چې دای مګه دی بندي سردی نارونه ټول ویجاړ شوي، بارانو خراب کړي دي. نو طالبانو له مشرانو چې خواهش کوو چې دای مګه دی بندي پروژې نارونه را جوړ کړي، او دا سړک هم د غزنی وي دي خرن دي، مابین سړک ډیر خراب شوی ده، خلق له ډیر مشکل سره مخ دي. نو یله کوز دا سړک او دا نارونه موږ ته جوړ کړي، نو هیڅ پاملرنه نه ورته کوي د حکومت له لوري. نور وسلام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. موږ پیږو که چیرې طالبانو ټول شموله حکومت خوښولی، نو اول وار به جنګ نه کوو. طالبان ټول شموله حکومت په هیڅ وخت کې نه مني، نه کوي. ولې طالبان کوو ټول شموله حکومت وکړي، نو خو بیا د خیر و خیرات نه خو نه کول، اوله سر یې نه کول. اوله سر چې دوی خپل نظام غواړي، بل چا دغه نه مني، د هېچا هم نه مني. له اوله سره چې دا جنګ جوړ شوی دی په افغانستان کې، خو نو ټول شموله حکومت چې جوړ کړی وای، بیا دا جنګ نه راتلو، دا بیانونه نه جوړېدلو. خو موږ پوهیږو طالبان هېڅ وخت ټول شموله حکومت نه جوړوي، کنې ټوله نړۍ د زور ووایي کې به جوړ کړو. دا ګزه میدان دغسې مارجون
هم لرو، نو موږ نه مو معاش لیدلی دی، نه مو تنخواه لیدلې ده. هغه مرستې کم چې راځي هغه هم پر دوی تقسیمیږي. طالبان چارواکي چې خپل خلګي هغه تمرس سره سیږي خور غریب ته نه رسیږي مایبین ته زړه حکومت شي نه رسیږي نه آیا کارتونه لور جوړیږي نه نه په دفتر کې پرېږدي نو زموږ دا خواهش دی چې دغه زموږ لمبر ته ژبه ځای ورسیږي یا لو چاته ورکې ادم یو مسې ورس شا ته ورکې موږ بیا ور خبره بور سره وکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ دی وکړي چې ټول رو او جوړ استئی. موږ دی برق نه ډېر زیات په عذاب یو. دا څنګه چل دی؟ دا برق څه حساب دی؟ نه راځي او نه ځي چې سار یو ټیم کې راشي، نه برق شته نه دا شته. موږ ډېر زیات مشکلات سره مخ یو.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو هر کونکو ته سلامونه وایم په دې هیله چې جوړ او روغ وست. زما پیغام در لورپورو چارواک پورې ورسوئ. زما دا پیغام دی چې طالبان باید ژر تر ژره د هنجونو مکتبونه هیله کې، ځکه چې کوم هیواد کې چې زده کړې نه وي نو هغه هیواد به جوړېدل چیرې. نو زما د دوی سدا د طالبانو د لورپورو چارواکو سدا هیله ده چې دوی باید ژر تر ژره د هنجونو مکتبونه هیله کې او کومې مرستې چې راځي دوی باید دا مرستې مستحق خلکو ته ورسوي، نه هغه خلکو ته چې اوایسته ولري یا کلي ملکان یي. نو هغو ته باید نه ورسیږي، باید مستحق خلکو ته ورسیږي. نو زما دا پیغام نشر کوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه هیله لرم چې زما دغه پیغام نشر کړي. زما د اسلامي امارت د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت پر عمومي پله باندې داسې بیروبار دی چې په یو ساعت تر پله سړی نشي وتلی. زما د امارت د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند د سیند پله ته ډیره پاملرنه وکړي. مننه د ازادي راډیو څخه.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
السلام علیکم. آزادی ریڈیو کارکونکو ته اوریدونکو سلامونه مې خېلې وړاندې کوم. آزادی ریڈیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله. موږ د افغانستان په حالات خبرو. د آزادی ریڈیو چې په افغانستان کې بند کړې ده، موږ په ډېر سختو ټکو غندو. هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړې ده. دا ولس نه خبره ساتي او داسې پټ خولې ساتي چې په ساتي. موږ غوښتنه د آزادی ریډیو سره لرو سپورته ازادي رادیو رویزه خبرونه له سپا ازادي رادیو په افغانستان.
سلامونه او نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. نو په دې باندې موږ ډیر خوشاله یو چې تاسو نشرات قطع شوی دی او 3.5 FM. نو دا هیله او ارزوم ده چې زر تر زره تاسو نشرات بیرته پیل شي. نو موږ ډیر له ستونزو سره مخ یو.
سلامونه او نیک هیلی میرویس اخلاقیم د هلمند لشکرګاه شهر وسیدونکی. دا چې په هلمند کې پر 3.5 نشرات کاته دي او یوازنۍ ازادي راډیو چې دلته په هلمند کې ډیروی خلکو پنیواله د هوا حالات او د نړۍ څخه یزان خبروي د تازه پیښه. متاسفانه بوای چې دا بند سپه موز یوازنۍ وشتنه طالبان د مشران صدا ده چې د دې نشرات به چې تجربه برته پر 3.5 اجازه ورکړي. ازادي راډیو په واقعیت سره خلکو خوشاله ساتلی و، حقایق یې خبروله. ازادي راډیو چې د پر حقایق ولاړه ده. نو هیله منم دوی دې ته برته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات برته پر 3.5 پیل کړي. ډیره مننه میرویس اخلاقی هلمند ولایت لشکرګاه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہ عبداللہ دیان زلائم د هرات ولایت دربا سنگید ولسوالی د چای ګل باید څخه ستې سره په تماس کې مو. د اسلامي همارات می دا خواهش دی چې دا درادو ازادي شبکه تړل شوی دی چې دا نور سره د همکاري وکړي. موږ خوار ملت ته دا درادو ازادي ته مو یو نوی خبر اوریدی. نو چې دا همکاري وکړي دا درادو ازادي خلاصه کی چې موږ بیرته د فخا په چیر سره دا خبرونه واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سلامونه نیک اهلی مې په نیک سات کې در قبول کی. عبدالواسط فطرت یم لغمان څخه. واقعت ازادي رادیو هغه رادیو چې موږ به په وخت د هر پیښه نه خبرې دو د هر شي نه. اوس چې نشو اورېده موږ ور باندې ډیره خفه یو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه مو چې کړی وو د مسؤلینو تر غوږونو ور رسیدلی وي. په افغانستان کې په دې وروستیو اونیو کې تعزیری سزاګانې له هغې ډلې د درو وهل ډیر شوې دي. نړیوال کڅ هم د دغه ډول سزاو سملاسي بندیدل غواړي، خو طالبان بیا د خپل دغه اقداماتو ننګ کوي او وایي چې دغه ډول سزاوي د شریعت د احکامو عملي کول دي. زموږ همکار احمد تکل د بشري حقوقو لفعال شبنم صالحي سره مرکه کړي او په پیل کې تری بوختلی چې له حقوقي پلوه اوس د تعزیری سزاګانو عملي کېدو ته شرطونه څومره برابر دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف ستاسو ګوري، هغه د بشر د حقوقو له نظره هم د جزا پیژندل له نظره د جزا اهداف بالکل تغییر کړی دی. د جزا اهداف دا چې مجرم باید برته اصلاح سي او ټولنې ته مدغم سي. حالاسه ډیره حدود او قصاص جزاګان شدي دا د مجرم ټولنې ته برته ادغام په واره کې نه، بلکې ډیر د غچ اخستنه او د قربانی د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا مردود دي. اول بل خو د جزا پیژندنه دا وایي چې د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا لمنځه وړل سره جرم له منځه یوړل سي. بل خو که تاسو ورته وګورئ د یو داد نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقوقو د مدافعینو اندېښنه په دې کې ده چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه پر وړاندې کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په باندې جزاګان تطبیق شي. دوه خصه شي د بشري حقوقو د مدافعینو اندېښنې راپارول دي. لوی خو د جزا خپل نوعیت او بل خو د عدلي او قضایي سیستم نشټون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام اثر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسنادو کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه، لکه مثلا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 10مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي، د دې جزاګانو تطبیق منع ده. او لکه څنګه چې په افغانستان یو لږ هیوادونه شې د ادرس سرکانوسون اعلامي او د دوه کانوسون دواړه امضا کړی او د پتیر کلو کې گزارشونه ور کړی. د وخت استاسي راځي د حدود او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اسلام هدف کې نستوله، بل خو د جزاګان ډیری د بشري خون له نظر ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجه تعریف باندې راځي، شکنجه تعریف ته کوم ولر سو شکنجه کانوسون کې مشخصه نه غد شکنجه ټول مشخصه سي دغه په د جزاګانو کې. مثلا یو څوک په ډبره هل تر وخت پور چې مرسي د مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلای شي. دول دین له هازه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقوقو له نظر او د نړیوال کنسول له نظر یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دي او ظالمانه رفتار ده. نو په دې له سره نړیوال کنسول د دې ډول جزاګان له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه او میرمن صالحي، داسې یو تما او امید شته او مخصن تاسو داسې یو تما او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې کار سوی د زه فکر کوم طالبان دي باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبان که تاسو وګورئ حتی د دوحې په تړون کې هم دی مشخصا وایي چې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته به ژمن نیولې دي. په کړنه کې شرا لومړۍ کړنې ټول د بشري حقونو او د ښځو پر خلاف وي. او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهېږي. لدې لحاظ دی پاغ نړیوالو سی په نړیواله سطح باید څنګه اړیکو وساتل سی پر هغه باندې دغه پر واقع هم سم نه دی خبر او دی فکر کوي چې دا هر څونه که موږ په دې توګه تند لار شو دا زموږ هغه دغه استقلالت خارې حل داسې داسې نه ده. نن ورځ په نړیواله سطح هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوال اسنادو چې افغانستان هم یو لوی هیوادونه چې دا اسناد امضا کړی دي په هغې کې مشخصا مثلا د ملګرو ملتونو منشور کې مشخصا راغلی که په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کې نور هیوادونه د صلاحیت لري چې په هغې کې مداخله وکړي. نو دا د یو نړیوال مسؤلیت ده چې د کنوانسیونونو او د اسنادو په د نورو هیوادونو پر وخته یې ښیي ده. له دې لحاظه زه فکر کوم به هغه څه ته چې طالبان ته وګورو طالبان له تېره استغیر نه کوه او له بلې خوا که دوی تعهد هم وکړي زه ډېر باور پر دې نه لرم چې طالبان دې تغییر وري او دا دې ودري تر هغه وخته پورې چې مشخصا هغه اقدامات چې لازم دي هغه باید د دوی پر ضد باندې واخیستل. زه فکر کوم د دې اقداماتو وروسته شاید دوی په دې باندې پوه شي چې دا ډول کړنې نه د دوی دپاره نه د افغانستان دپاره ښه راتلونکی لري.
د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
میدان تبور رسم دا منما چلک لری رانت